سلام د ازادې رادیو د یو سات خبرونه ته خراغلست. قدر من اوریدونکو، په د یو سات کې د ازادې په چپو کې باس لرو. زه احمد تکلب په څو شیبو کې د دې باس له ګډونوالو سره ستاسو خدمت ته حاضر شم. خو لومړی پاموکړی خبرونو ته. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر بختیار سعیدوف د یو جګپوړي پلاوي په مشرۍ نن کابل ته ورسېد. ټاکل شوی چې د ازبکستان، پاکستان او طالبانو د بهرنیو چارو وزیران او نور چارواکي نن په ارګ کې په دوو درې اړخیزو غونډو کې ګډون وکړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مخکې په یو بیان کې کابل ته د ازبکستان او پاکستان د بهرنیو چارو د وزیرانو د سفر او په دوو درې اړخیزو غونډو کې د هغوی د ګډون خبر ورکړی و. د ازبکستان د ترانسپورت، د پاکستان د ریل لارو او د طالبانو د ټول ګټو چارو وزیران به د ترانس افغان پروژې د امکان سنجۍ د مطالعاتو پروژه په ارګ کې لاسلیک کړي. تمه ده چې دا پروژه به د افغانستان له لارې ازبکستان له پاکستان سره وصل کړي. د پاکستان سمندري بندرونه به د منځنۍ آسیا پر مخ پرانیزي او د سیمه ییز تجارت او ترانزیت له لارې به د سیمې ثبات، اقتصادي ودې او پرمختګ ته لاره واره کړي. یو شمیر رسنیو راپور ورکړی چې په پکتیکا کې د طالبانو ابتدایي محکمې یو ښوونکی د اسلام پیغمبر ته د سپکاوي په تور په مرګ محکوم کړی دی. پژواک خبری آژانس او یو شمیر نورو رسنیو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ویان سیف الاسلام خیبر له قوله ویلي دي چې د پکتیکا ولایت ابتدایي محکمې د جانیخیلو ولسوالۍ یو اوسیدونکی اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي په تور په مرګ محکوم کړی دی. د بختر خبری آژانس اردو څنګه پر خپل ایکس پانل لیکلی چې اسلامي مقدساتو ته په سپکاوي تورن او محکوم شوی کس یو ښوونکی و. په ټولنیزو رسنیو کې یو شمیر فعالانو تورن کس د نجونو د زده کړو او د عصري زده کړو فعال بللی دی او ویلي دي چې پر نوموړي لګېدلي تورونه ښایي نورې انګیزې ولري. که څه هم د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ له پایله ځینې کسان په ورته تورونو بندیان شوي دي، خو دا به لومړی ځل وي چې د طالبانو یوه محکمه مقدساتو ته د سپکاوي په تور یو تن په اعدام محکوموي. راپورونه وایي چې پاکستانی پوځیانو او د طالبانو سرحدي ځواکونو پرون یو ځل بیا د جوران کرښې په اوږدو کې پر یو بل ډزې کړې دي. پاکستانی خبری سرچینې وایي د دې نښتې پر مهال د خیبر پښتونخوا په لنډي کوتل سیمه کې پر یو کور د هاوان مرمۍ لګېدلې ده چې له کبله یو ماشوم وژل شوی او یو بل ټپي دی. تر اوسه د دې نښتې د علت په اړه نه د طالبانو حکومت څه ویلي او نه پاکستان. د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر ډیورنډ کرښه وخت نا وخت نښتې کېږي او ډېر ځلې پاکستان له دې ډول نښتو وروسته د تورخم لاره بندوي. د سوریه دولتي ځواکونه د دې هیواد په جنوبي ښار سویدا کې د اوربند له نافذېدو وروسته تر ډېره له دې سیمې وتلي دي. په دې ښار کې له تیرو څو ورځو راهیسې د دروزي لږکیو له وسلوالو سره نښتې روانې وي. په داسې حال کې چې د دروزي د وسلوالو او دولتي ځواکونو ترمنځ اوربند تر ډېره پر ځای پاتې دی. دولتي رسنیو راپور ورکړی چې له دروزي لږکیو سره تړلو وسلوالو د سنی بدوي قوم پر ضد د غچ عملیات ترسره کول چې له سیمې د خلکو د بې ځایه کېدو سبب شول. د دروزي وسلوالو او حکومتي ځواکونو ترمنځ اوربند پرون د متحدو ایالتونو، ترکیې او عربي هیوادونو په منځګړتوب ټینګ شو. د سوریې موقت ولسمشر احمد الشرع نن سهار وختي وویل چې د دولتي ځواکونو او دروزي قبیلې د مشرانو ترمنځ د اوربند د موافقې په اساس د دروزي وسلوال او دیني عالمان ګمارل شوي دي څو د سویدا امنیت ونیسي. د سوریې د بشري حقونو ډلې نن وویل چې په سویدا کې د تیرو څو ورځو جګړو په ترڅ کې له 500 ډیر کسان وژل شوي دي. او د اوکراین د اقتصاد وزیره یولیا سویریدینکو چې له متحدو ایالاتونو سره د اوکراین د قیمتي منرالونو د معاملې له اصلي مرکچیانو څخه وه، د دې هیواد د نوې صدراعظمې په توګه په دنده وګمارل شوه. دا د 2022 کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین د روسیې له بشپړ یرغل وروسته د دې هیواد لومړۍ نوې صدراعظمه ده. میرمن سویریدینکو داسې مهال د اوکراین د صدراعظمې پر دنده ګمارل کیږي چې ولسمشر ولادیمیر زلنسکي په خپله کابینه کې بدلونونه اعلان کړي څو اوکراینیانو ته د روسیې پر ضد په جګړه کې تازه روحیه ورکړي او همدارس د دې هیواد د وسلو د جوړولو صنعت پیاوړی کړي. زلنسکي د پخواني صدراعظم دینیس شمیحال او څو نورو مهمو څوکیو بدلون نن اعلان کړ. د اوکراین د پارلمان د ویب سایټ د معلوماتو له مخې شمیحال به په نوې کابینه کې د دفاع وزیر وي.
آزادی په چپو کې،
در امواج آزادی.
د آزادی په چپو کې خبرونه ته خراغ لست. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. د تخنیکی چارو لارښوونه سید بهروز دلیری کوي. د پاکستان مرستیال صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر محمد اسحاق ډار د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د ازبکستان، افغانستان، پاکستان د ریل ګاډي د پروژې د امکان سنجونې د چوکاټ موافقه لاسلیک کړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یو بیان له مخې له ښاغلي ډار سره یو جګپړی پلاوی ملګری و چې د پاکستان د ریل لارو وزیر، د افغانستان لپاره د صدر اعظم ځانګړی استازی او د ریل لارو وزارت معین پکې شامل و. په عین حال کې د ازبکستان د بهرنیو چارو د وزیر په مشرۍ له دې هیواد څخه هم یو پلاوی د پنځشنبه په ورځ افغانستان ته سفر وکړ. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې د ازبکستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو په دوو درې اړخیزو جلا غونډو کې ګډون وکړ. همدارس د ازبکستان د ترانسپورت، د پاکستان د ریل لارو او د طالبانو د ټولګټو وزیرانو د ترانس افغان پروژې د امکان سنجۍ د مطالعاتو پروژه په ارک کې لاسلیک کړه. دا پروژه به ازبکستان د افغانستان له لارې له پاکستان سره وصل کړي او د پاکستان سمندري بندرونه به د منځنۍ آسیا پر مخ پرانیزي. د اورګاډي دا پروژه چې د ازبکستان له ترمز ښار نه پیلېږي و 180 کیلومتره اوږدوالی لري، له مزار شریف او لوګر ولایتونو څخه تیریږي او د خرلاتسي بندر له لارې د خیبر پښتونخوا کورمی سیمې ته ننوځي. خو په داسې حال کې چې د پاکستان او ازبکستان پلاو په کابل کې د درې اړخیزو پروژو په اړه خبرې کولې، یوه ورځ مخکې د چهارشنبه په ورځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې بیا طالبانو له پاکستاني پوځیانو سره نښتې وکړې. ویل کېږي چې د دې نښتو پر مهال د خیبر پښتونخوا په لنډي کوتل سیمه کې پر یو کور د هوان مرمۍ ولګېده او په نتیجه کې یو ماشوم ووژل شو او یو بل ټپي شو. دا نښتې کابل ته د پاکستان د پلاوی له سفر سره اړیکه لري که نه لري، خو په هر حال د یوې زړې سیالۍ او دښمنۍ کیسه بیانوي. هغه کیسه چې له څه کم 15 لسیزو راهیسې روانه ده. په داسې یو حالت کې دا پوښتنه رابرسیره کیږي چې د هغو سیمه ییزو پروژو راتلونکي به څنګه کیږي چې افغانستان او پاکستان پکې ښکیل دي. آیا وروستي سفرونه او مذاکرات به د دې دښمنۍ له پای ته رسېدو سره مرسته وکړي که نه، او که زړه دښمني پر ځای پاتې ده؟ دا دوه هیوادونه چې ډېر یو پر بل متکي دي، څومره د یو بل له پرمختګ سره مرسته کولی شي او څومره یې پر وړاندې خنډ جوړولی شي؟ د ازادۍ په چپو کې په دې پروګرام کې د خبرونې له میلمنو سره هم دا موضوع سپړو او ستاسو پوښتنو ته هم ځوابونه وایو. که تاسو په دې اړه پوښتنې یا نظریات لرئ او غواړئ چې په خبرونه کې مو غږ وي، نو د واتساپ په دې شمیره له اوریدونکو سره شریک کړئ. د ازادۍ راډیو د واتساپ شمیره ده 00 340 003 00 8 111. شمیره تکراروم 00 340 00 8 111. لمړی د خبرونه درنو میلمنو دواړو هم ښاغلي اتمر صاحب او مومن صاحب ته یو ځل بیا ښه راغلاست وایم. اتمر صاحب، ستاسو اند څه دی؟ فکر کوئ چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ دوستي لږ تر لږه په لنډ مهال کې د دې اقتصادي ګټو پر بنسټ چې دا دوړ حکومتونه یې تعقیبوي ممکنه ده؟ اتمر صاحب
بله، تکل صاحب جناب امام صاحب تا او محترم اوریدونکو ته سلام بودم دی که هیله. یقینا د افغانستان او د پاکستان اړیکې خو همیشه ډیر متناوب او متغیر دي. په ځینې وختونو کې دغه دواړه هیوادونه تقریبا د یو همکاري سرحد ته رسیدلي، بیا په ځینې برخو کې دوی بیرته هغه تنیشونه او رقابتونه د دوی په منځ کې موجود دي. په هر صورت اقتصادي ګټې کیدای شي د دواړو هیوادو د نږدېوالی یو سبب وګرځي. البته منګه یا افغانستان او پاکستان سره ډیر مناسبات دی لري چې زمونږ د تجارت لاره مثلا من بهرنی تجارت غواړو چې وغواړو هغه نو بیا یو لاره مهمه لاره دا د پاکستان لاره او د کراچی بندر دی او مثلا د واګې بندر دی د هندوستان سره چې هغه هم په دې وختونو کې یا د ډېر کلونو را په دې خوا پاکستان هغه اجازه افغاني توکو ته نه ورکوي چې د واګې د لارې نه یا برعکس د هند تجارت د واګې د لارې نه افغانستان ته انتقال شي او افغانستان هغسې یو هیواد دی چې په وچه محدود دی یعنی ضرورت دې ته لري چې افغانستان باید د نورو بنادرونه لکه بحري بنادرونه استفاده وکړي او بل دا چې افغانستان یو مهم موقعیت دا دی چې د منځنی آسیا او د جنوب د آسیا ترمنځ واقع دی یعنی که افغانستان کې سوله او ثبات وي د افغانستان زیر ساختارونه او لارې هغه څه چې ضرورت ورته لیدل کېږي هغه څه آماده اوسي دا نه افغانستان د یو هغه څه یو هیواد په توګه پیژندل کېږي چې د وصل او اتصال
بله اتمر صاحب او بخی تاسو یادونه وکړه چې اقتصادي همکاري دواړه هیوادونو سره نږدې کولای شي د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیورن کرښې پر سر ډیره اوږده لانجه پر ځای پاتې ده فکر کوي اقتصادي همکاري دا توان لري چې د ډیورن پر سر اختلاف شنډ کړي یا لمخې لري کړي او دواړه هیوادونو سره نږدې کړي
اغه زمونږ او تاسو سیاسي اختلافات دي یعنی یو اقتصادي برخه ده یو سیاسي برخه ده په سیاسي برخه کې تاسو کې د نړۍ هر هیواد ګوري د پلانجو مشکلات کې دي هم دغه سیاستونه دي هم دغه د ګاونډي ترمنځ بعضې مسایل دي لیکن دا په دې معنا نه ده چې دغه مسایل به هیڅکله نه حل کیږي یعنی زموږ خپل چې یادیږي مثلا د داود خان په وخت کې نږدې و چې دغه مسله د پاکستان سره حل شي خپل داود خان پاکستان ته سفر وکړ ذوالفقار علي بوتو کابل ته راغی او د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ ډیر احتمال دا و چې په دغه سي او صورت سره چې هم د سیمې یا د منطقې خلک هغه توافق باندې راضي اوسي هم پاکستان او هم افغانستان لیکن متاسفانه هغه وخت کې په افغانستان کې کودتا وشو په پاکستان کې کودتا وشو زیاولق د بوټو نه قدرت ترلاسه کړ دلته د داود خان جمهوریت سقوط شو نو هغه خبرې بیا پاتې شوې بیا یو بل مرحله راغله چې هغه د تقابل مرحله و تر اوسه پورې هم زما عرض دی چې یعنی که د سیاسي حل لارې دپاره هلې ځلې وشي هر شی د حل یو لار لري چې په هغه باندې دواړو خواوو یا د ولس توافق په هغه باندې راشي او اقتصادي خو همیشه دا دی چې منافع او ګټې دي په اقتصاد کې هر هیواد هر څوک د خپل ګټو پسې ګرځي او هغه ګټې ټولو ته رسیږي دا اقتصادي برخه ده لیکن په دې زمین کې نور ننګونې ډېرې دي مثلا نام دی دی اختلاف نظر سیاسی دی د دغه هیوادونو ترمنځ رقابتونه دي خپل منطقوي نړیوال دغه خبرې دي چې د دغو مسایلو د خان سبب ګرځي یا ننګونې دي د دې لپاره
مننه اتمر صاحب تاسو سره به بیا هم بحث ته دوام ورکړو قدرمن اوریدونکو تاسو د ازادۍ په څپو کې پروګرام اوري د سیاسي بحثونو لپاره ځانګړی پروګرام دی او په نننۍ خبرونه کې میلمانه دي د سیاسي او امنیتي چارو کارپو محمد اسحاق اتمر او د افغانستان د سوداګرۍ د خونو لومړی مرستیال یونس مومند صاحب تاسو څه فکر کوئ اقتصادي همکاري لکه څنګه چې اتمر صاحب وایي یا هیلمند دی دواړه هیوادونه سره نږدې کولای شي پر دغو ټولو ستونزو چې په تیرو 15 سیزو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ وو غلبه کولای شي
بسم الله الرحمن الرحیم دومره سلامونه مې کوم تاسو او ګران او محترم جناب استاد اکبر صاحب او ټول اوریدونکو ته خپل نیکی سلام وړاندې کوم چې د دې ورځې ورځ یو وخت په خیر تیر کړی وي او د ګرامیسي ورځ ته خیر تپې لږه یقینا تاسو ته به تر معلومه ده چې منظم اقتصادي تړونونه منظم اقتصادي غټي پروژې او تعهدات په تعهداتو باندې عمل کول د مملکتو شمه باید کولای شي چې اقتصادي پاور چاره منځ کې کشي د افغان ترانسپورت پروژې کې ټول اړخونه وکولای شي چې په خپل تعهداتو باندې ودرېږي او د تعهداتو او د دغه مملکتو چې په دې کې شتون لري د دې او یو بل ګټه منظم نظام احترام لري چې فکر کوم چې د دې پروژو انسان ډېر ډېر دی د دې پروژې انسان چې د افغانستان لپاره او په سیمه کې خصوصا د مرکزی آسیا او جنوبي آسیا د راوندو شکو نه ټینګ رامنځته شي او څو وکولای شي په سیمه کې اقتصادي پرمختیا رامنځته کړي. دا ډېره مهمه پروژه ده او موږ هم په دې صلاح کې زموږ په اتحاد ده او څومره د مخکې چې موږ هم په دې کې په خبرو کې چې موږ یو ګډ د سوداګرۍ خونه د مرکزی آسیا سره د مرکزی آسیا د ټولو جمهوریتونو سره جوړ کړو لکه د کور سازمان چې دی لکه د سهار په چلی موږ هم غواړو افغانستان سوداګرۍ خونه په دې معنی افتاده چې څنګه وکولای شو چې یو ګډ اقتصادي ناسته یا د تجارانو د باندې یو ګډ امهنګي باید موجود وي. تاسو ته به تر معلومه ده چې موږ کله چې په لار کې بعض وخت مشکلات لرو د دې خاطر هم لرو د واګې سره هم مشکلات لرو د مخه چې ډېر دن او په ځکه هم سره جناب اتمر سره اشاره ورته وکړه په کوم هم مشکلات منطقه لیست د دې څخه لري نه چې موږ مشکلات لرو کوم مشکلات چې ویلې زه فکر کوم چې د افغانستان او سنی امنیت او دا دمن امنیت وکولای شي چې د تلاره واره کې چې افغانستان د مرکزی آسیا او جنوبی آسیا تر مپرین د یو شپل او د یو ارتباطي کنیکټینګ یا پاورسلی منطقوي کې ډیر مهم رول ولوبوي.
مومن صاحب تاسو د تعهداتو یادونه وکړه. یو شرط مو دا وخو چې کډواره لوري پر خپل تعهداتو عمل وکړي نو دا شی ممکن دی. څومره تضمین یا ګارانټي شته چې حتمان به دواړه خواوې پر خپل هغه تعهداتو چې کړی دي په غو عمل وکړي؟ مخصن په امنیتی برخه کې د دواړو خواو ترمنځ اختلاف خورا زیات دی. دواړه هیوادونه یو پر بل ډیر لوی لوی تورونه لګوي نو دا تعهدات امکان لري فکر کوي چې دواړه هیوادونه به عمل پی وکړي شي یا دا توان به ولري چې عمل پی وکړي؟
تاسو ته به سره معلومه ده کچيري زه فکر کوم کچيري د عملی اراده نه وي او عمل په دې کې وجود نه لري نو بیا په دې کې وایي چې دا پروژه د دې پروژې د پرمختګ امکان به کړی چې خونه او زړه یو وي او تعهدات موجود وي د دې پروژې د یو مهمه او اساسه پروژه ده چې افغانستان د وکړه د دې پروژې د لارې به کراچي ته خپل توکي اسانه رسوي او د کراچي څخه راوي او هم د مرکزی آسیا ته زموږ توکي د مرکزی آسیا څخه بیا چین ته به زموږ توکي په ډیره اسانۍ سره دي او هم روسیې ته او هم د پاکستان د جنوبي آسیا ټول تجارت د دې لارې څخه
شوی. مومن صاحب زما مطلب له دې سوال نه دا و چې یعنی البته دا خبره خو تاسو خبره صحیح ده چې ک دواړه هیوادونه پر تعهداتو عمل وکړي نو ډېر خېګنې لري مګر ما د موجودو شرایطو ته په پام د دواړو هیوادونو د غوسنی وضعیت او اړیکو ته په پام سره وایم چې دغه تضمین د دواړو لخواونه ممکن دی عملی دی چې وری کړی؟
زه فکر کوم د تاریخ زموږ یو ډېر خپل شریک ازبکستان او د ازبکستان نوې په اصطلاح دغه صحه تر راخليږي او نن ګرام پر د مرکزی آسیا په جمهوریتو کې د ازبکستان خاص ازبکستان هم ډېر په کوشرانه ډول حرکت کوي او کله چې د افغانستان سره هم یو ډېر ښه دوستي لري په خپل جلال مار جمهور رئیس او د افغانستان خاص د افغانستان مشرتابه هم د فکر کوم زموږ د نتونه ډېر سره صافي او فکر کوم چې ازبکستان په دې کې ډېر محتاطانه عمل وکړي او مقابل لوري هم د مرکز د جنوبي آسیا کې وځونه چې زموږ همسایه او پاکستان دی ارزو مو دغه چې هغه هم باید پر یو منظم تعهدو باندې ولاړ شي کچیر دې پر منظم تعهدو باندې ولاړ شي زه باید کنه فاکتور کوم چې افغانستان کولی شي چې په سیمه کې د یو ښه هیواد لپاره تعهد ولي بعضی کچیر کې ته موږ وګورو بعضې داسې کارونه شوي دي چې په هغه کې تعهدات نه شوي. زه فکر کوم چې دا یو ډېر عظیم پروژه ده او دا یوازې د افغانستان لپاره نه ده، نور هېوادونه هم دلته په اړه دانګلي دي. موږ په دې باندې باور لرو چې د افغانستان پروژه به یو ډېره حیاتي پروژه وي او اقتصادي پروژه به وي او ستراتیژیکه پروژه به وي د افغانستان لپاره، د مرکزي آسیا لپاره او د جنوبي آسیا لپاره.
ډېره زیاته مننه مومن صاحب. اتمر صاحب یو ځل بیا تاسو ته راځم. د منځنۍ آسیا او د پاکستان نږدې کېدل د افغانستان لپاره چې د دواړو په منځ کې دی څومره مهم دی؟ ګټې څه دي هم د افغانستان لپاره، ګټې څه دي هم د منځنۍ آسیا لپاره او هم د پاکستان لپاره؟
ګورې په مجموع کې دغه منطقه یا دغه سیمه چې دی اوس داسې انګېرل کېږي چې د غرب د حاکمیت نورورو اوزی یا په اصطلاح د غرب د قدرت نه ورورو دوی کوشش دا کوي چې په مستقله توګه سیمه ییز مستقل سیاستونه د نړۍ په سطح او د سیمه په سطح ولري. په مجموع کې دا یو رقابت دی، یعنی د غرب او د شرق ترمنځ، او مخصوصا په دغه سیا وخت کې چې شرقي هیوادونه غواړي چې د غرب هغه د سیاستونو د محور نه دوی اوزي او منحس دي او نوی قطب په نړۍ کې دوی ځان څرګند کړي. په دغه سیا وخت کې په سیمه کې دغه همکارۍ ته ضرورت شته دی، ځکه دغه همکارۍ کولی شي چې دغه هیوادونه سره نږدې کړي. د بل خوانه ډیر مهم خبره دا ده چې دلته د سیمې هغه زبرځواک هیوادونه چې دي، مثلا اوس که په دغه پروژو کې وګوري د چین رول دی. چین په سیمه کې لوی سرمایه ګذاري لري، همدغسې که تاسې وګورئ د سپیک پروژه یا د یو لار یو کمربند پروژه دی چې دا د چین ابتکار دی او پاکستان دی سره دی. لیکن که مونږ وګورو دغه د سپیک پروژه اوس د ناامنیو له وجې نه کوم چې په پاکستان کې دی تقریبا په ټپه ودرېدلی، او چین دا هڅه کوي چې افغانستان نه د یو اتصال منطقوي په شکل استفاده وکړي، د منځنۍ آسیا هیوادونه د افغانستان له طریقه دوی پاکستان سره او د جنوب د آسیا هیوادونو سره خپل تجارت ولري، او د ګوادر بندر چې په هغه باندې تقریبا 80 میلیارد ډالره چینایان سرمایه ګذاري کړی، دا یو مهم بندر وګرځي. لیکن تر اوسه پورې چې لیدل کېږي هغه توقع چې چین درلوده تر اوسه پورې هغه ته نه دی رسېدلی. او دغه د اوسپنې لاره هم اوس چې د ترمیز او د پېښور ترمیز جوړېږي، یعنی د افغانستان د لارې نه به دا تیریږي، دا هم په حقیقت کې د چین او د منځنۍ آسیا او د روسیې په خوښه یا د دوی په تشویق سره دا جوړېږي. افغانستان غیر د دې پروژې نه هم نور هغه سي پروژې دي چې دغه د اتصال منطقوي رول لوبوي، مثلا د ټاپي پروژه دی کوم چې د ترکمنستان ګاز پاکستان ته لیږدوي. په دې کې افغانستان ګټه دا ده چې یو ګاز خپل افغانانو ته رسیږي، بل دا چې د دې نه محصول اخلي، بل دا چې د دې په پروژه کې به افغانان کار وکړي، یعنی دا هغه ګټې دي. او دغسې په دغه کاسا 1000 کې چې د انرژي لیک دی او هغه د قرغزستان او تاجکستان نه شروع کیږي په افغانستان تیریږي، بیا 150 میگاواټ برق پاکستان ته ځي چې په هغه کې 300 میگاواټ برق افغانستان اخلي، 1000 میگاواټ برق پاکستان ته ځي. یعنی دا عمده پروژې دي چې دې سره د افغانستان اهمیت په سیمه کې ډیریږي، او دا پروژې کولی شي چې په افغانستان کې د اقتصادي مشکلات مخه ونیسی، یعنی خلکو ته هم کار پیدا شي، هم معاش پیدا شي، او هم خپل افغانان ته یو اندازه پیسې د دغه پروژو نه لاسته ورشي. نو په مجموع کې هم پاکستان، هم افغانستان، هم د منځنۍ آسیا هیوادونه، هم چین، روسیا د دې نه ګټه اخلي. لیکن یو مشکل دا دی که امنیت سم وي. اوس زما دفدانه دی چې امنیت یوازې په افغانستان کې شاید اندېښنې را پیدا کړي. نه، امنیت لکه چې مخکې ما عرض کړو په پاکستان کې به نه مشکل دی چې مثلا دا د یو لار یو کمربند پروژه د سی پی دا تقریبا په ټپه ولاړ دی. علت یې دغه ناامني دی په خپله پاکستان کې. همداسې په منځنۍ آسیا کې هم تاسې دغه تضمین د ډېر کلونو دپاره نشي ورکولی، ځکه نن تروریزم دغسې یو پدیده دی چې یو هیواد د یو هیواد امنیت په یو میاشت کې دا خرابولی شي. نو امنیت د دې بل مشکل دی چې یعنی هم په افغانستان کې، هم په منځنۍ آسیا کې، او هم په پاکستان کې دا باید امنیت په پام کې ونیول شي.
مننه اتمر صاحب. وړاندې بیا پر دې باندې هم له تاسو نه زه پوښتنه لرم چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې د منځنۍ آسیا هیوادونه اوس له امریکا نه یو څه په مستقل ډول یا په خپلواک ډول عمل کوي، خو په عین حال کې آیا د ډیر دوی د روسیې تر اثر او اغیز لاندې نه دي؟ په دې اړه به وروسته له تاسو نه زه نظر وغواړم، خو اوس ورځو ګورو چې اوریدونکي لري. د شپه له موږ سره یو اوریدونکی دی، ګورو چې څوک دی او څه نظر لري. مهرباني وکړئ د ازادي په سپو کې پروګرام دی، خپل ځان لطفا اول معرفي کړئ او بیا به خبرې سره وکړو.
قربان سم محترم احمد تکل صاحب، ساسه میشنه اوریدم چې عبدالحاد تعلم به هلمن ولادت څخه سلامونه د ازادي رادیو ټول محترم اوریدم ته توام خدای دې وکړي روغ جوړ وي.
ډیر زیات مننه تل صاحب، خبرونه ته خراغلست د خبرونه دایمي همکاري تاسو ډیر مننه چې همیشه په خبرونو کې ګډون کوي. د خبرونه د خبرونه د ازادي پڅپو کې د خبرونه موضوع خو تاسو ته معلومه ده چې د افغانستان او پاکستان اړیکی او د دې دوړو هیوادونو د اړیکو راتلونکي د دوی خپلو کې نږدې کېدای سي کنه سي نږدې کېدای پر وړاندې ستونزې څه دي. نو په دې باب له ملمنونه څه پوښتنه لري یا خپل کوم نظر لري؟
قربان سم تکل صاحب محترم، یو سلام دوړو ملمنو ته وایم خدای دې وکړي شروع جوړ وي. محترم احمد تکل صاحب، ما خپل په پام په نظر سره د پاکستان او د افغانستان اړیکه به هیڅ کله نه جوړې سي. که زمړو مکه جوندې مده تاسو خبره ده، ما خبره تاسو یاد پاکستان نه هیڅ کله زمړو افغانستان سره احمد تکل صاحب محترم پرشتنولي سره په صداقت سره په اتحاد او اتفاق سره قدم نه دی اخیستی. تکل صاحب محترم، کوم تاسو وګورو هر کال چې زمړو د حاصلات واسطه کوم مثال د خبرې د کندهار انګور ورسېږي، کده کندهار انار ورسېږي، د هغه خپل دروازه هغه دغه دروازه د سیاست سره دغه کې مثال د خبري سیاست او تجارت یو ځای کې سره دروازه وتړي. د تزمر تجارانو خاران ته پلکا او لکاو په میلیارډو میلیارډو ډالر د تجارانو خاران هر کال د پاکستان د لاس زیان ویني. زما خپل پر تجارانو باندې دغه ځغ دی کوشرور په صفات دی افغان په صفات که به هر ملک ته مثال د خبري نور د تجارت لارې لري کار څنګه مثال مصارف ډیر دي وروغه مصارف بنه راځي لکه چې هر کال تاسو ته مثال د پاکستان د طریقې تاوان درسيږي. د پاکستان پر ځای موږ د تجارانو ورن د پاره دغه په کار چې د بل ملک سره مثال خپل د تجارت لارې خلاص کی بل د پاکستان په ساتو تو په سیس ته کال سمو تر مې دوغه نه ګټه مرته نه راځي د پاکستان لکه هغه تاوان چار کال راځي.
اتل صاحب، اول خو به دا وایي چې بل هیواد سره له چا سره اړیکې ونیسي افغانستان اقتصادي اړیکې پیاوړې کړي، او بل دا چې فکر کوي ولې پاکستان باندې اعتماد نشي کېدای؟
تکال صاحب محترم، کمیونټي ته وګورم ډیر هم صاحب مالک لرو. مثال د خبرې تاجکستان دی، قزاقستان دی، ازبکستان دی، ایران دی، دغه مملکتونه چې دی موږ سره مثال د تجارت لپاره تر پاکستان ډیر مهم دی. او در پاکستان مثال د خبرې شروع لیم لو بولې دي کوم څه څه فکر وکړو په پاکستان اعتماد په دینه دي په کار تکل صاحب محترم له کومه چې ما اشاره ورته وکړل دی سیاست او تجارت سره یو ځای کې مثال کده حکومت سره د مشکل ده چې ته هغه کسات مرته تجارانو کاږي په کار دانه دي کده حکومت سره د مشکل لازم باید خپل مشکل د حکومت سره حل کړي د تجارت لارې باید د هغه تخلاص کړی دي حکومت مخ د پاکستان پر حکومت باندې چې مثال د خبرې فشار نه زیات شي د یو باندې او بل باندې کې کسات زمر تر عام افغانانو تر تجارانو ورن کاږي دغه تجارت او سیاست دی باید سره یو ځای نه کې تکال صاحب محترم
مننه له ملمنونو پوښتنه لري
قربان سم بس میلمنو ته بیام سلامونه وایم زنده باد ازادي رادیو او ازادي رادیو همکاران او میشنی اوریدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ
ډیر مننه تل صاحب یو بل اوریدونکو هم لرو د دوی به هم وورو چې څوی بیا به میلمنو تر شمیره بنیو کی د ازادي پڅپو کې پروگرام دی د ازادي رادیو لمړی لطفا ځان معرفي کی یو بیا مو خبره
تکالزه محترمه سلامونه اسامه د هلمند د کجټیول سوري
مهرباني وکي په خیر راغلي خبرونه ته څوایاس دی ویلو لپاره څلري
ډیر مننه تکالزه محترمه زبم راځم د پاکستان د افغانستان اړې په تکالزه محترمه اوریدونکو خوښ خبرې کی او میلمنو خوښ خبرې کولې اتمر صاحب پر خبرو خو زه ما غوښونی وای زه وترم نو زبر دا وایم چې افغانستان او د پاکستان اړې کې یعنی د ډیر وخت څخه یعنی چې کاوندې هوادونه دی یو بل ارج سره چارې نه سره لري خوشحال خونم لري بدر خونم لري موږ باید دغه احسان څخه مننه وکړو چې موږ ته د روس په زمانه کې پناه راکړه د امریکا د ایسان په وخت کې پناه راکړه یعنی موږ خپل مشران یعنی هر څوک کده د پاکستان په ډوډۍ را لويسته دی پاکستان کو ته د لحاظ ما پلا خپل ته یعنی لاستنده لاسکاله استیدل دی په یارو مدرسې کې حالته د پاکستانیان څخه ډیر خوشاله دي چې وس حکومت په هغه وخت کې حکومت هم ورشه گزاره کوله یعنی مولا او طالب ته هزار نه وکړي د پاکستان خپل داسې پیالیسته ده چې به څوک تاوان رسي هغه نه بیا د افغانستان طالبان هم نه پریږدي پس د ایران کې د دولت خپل دشمن خو څوک نه پریږدي چې دغه د هیواد ورانه وي پس افغانان دي چې د دې په دولت کې څونه ویچاره رامنځته کړی دی پاکستانی طالبان دي چې پیدا سره یې تاسو دې څنګه خونه خونه دي چې پاکستان هم نه پښتو ملامتي راوبل اتل صاحب مخترم خبر وکړي چې د موږ پر اصلات پر واسه نه دروازه وته زه په دې نظر یم چې یو څوک یعنی زه بازار ته کله نه سم یو نه رانی سم نو په دې کې زما څه ګناه ده خو هغه به خپل شرایط لري چې په دغه شرایطو راوړه پر دې کم نه ده سره نه سم خو ته مجبور یې خپل ځان ته بل ته لار پیدا کړي مقصد او بل د پاکستان یعنی اسلامي هواد ایران اسلامي هواد دغه نظم سره به د گزاره کړي د کډوال سره دا وځي د هند څخه دغه د کډ افغانستان خلکو بد نه راځي لکه د پاکستان او د ایران څخه بد راځي په دې خدا د دې د ظلم په نتیجه کنه موږ اول پلا باید د هند څخه مو بد راځي د چین او د روسیې څخه مو بد راځي ځکه چې هغه کوپارې د خو مسلمانان ته ودونه دي ک حرکت سی وي خپل کې مرګ مرته نه ورته باید موږ تاسو د مسلمانانو سره د دې په ځړ کې بغض او یناد ونه ساتو باید د کفار سره بغض او یناد وکړو ځکه ما دا نظر او محترم تکل صاحب
مننه مننه اسامه صاحب له ملمنونه اسامه صاحب له ملمنونه پښتنه لري
بالکل د ملمنوتن د پښتنه د چاندي ولې د افغانستان د هر وګړي یعنی د هر عمر وګړي زحمت داسې جوړ دی چې د پاکستان سره کرکه لري دا ولې د پاکستان څخه پیړي دي چې داسې څه باندې راځي
ډیر زیاته مننه اوسامه صاحب درنو میلمنو لمړی به زوړم چې د اولین اوریدونکو سوال یعنی د اتل صاحب سوال مومن صاحب تاسو جواب کی او بیا به د دوهم اوریدونکو د اوسامه سوال اتمر صاحب جواب کی مهرباني وکي مومن صاحب مومن صاحب موږ تاسو راغنلرو
اول اتل صاحب په داس سوال وکړي چې موږ پاکستان سره جوړی شو که کوم خبرې وکړو
د اتل صاحب پښتنه خداوه چې پاکستان سره په دې خاطر دوستی امکان نه لري چې دوی وای په هر وخت چې د افغانستان د صادراتو سیزن راشي نو پاکستان په موږ باندې بندیزونه لګوي لارې را باندې بندوي دوی وای چې نیت د افغانستان لپاره خراب دی نو دې ته تاسو ځواب ورکړئ لطفا
تاسو ته به فرمه نومه ده چې د واقعیت خبره وکړي چې هر وخت یي چې زموږ دا هغه وخت کې دلې چې زموږ سیاست او تجارت په مکمل سره سره جلا او موږ اوس پر دې باندې کوشش شوم دی چې موږ څنګه کولای شو د پی ټی قرارداد سره امضا کو پی ټی قرارداد بولی چې سم څه څه به دی ما په وی تاسو کې چې په افغانستان د افغانستان پیدا ور دي دا اوس مسول به دی ما په وی هغه چې په پاکستان کې پیدا ور دي او په افغانستان کې نه کیږي په دې باندې موږ کوشش کوو چې په صادراتو او خصوصا په تازه میوه باندې یو څه د محصولاتو یا د چاکس ماتراسي دا یو خبر ده او بل هر حالت
هیڅ وخت څه فکر کوم چې سیاست او اقتصاد باید سره جلا شي، بل خپل سیاستونه باید داسې وکړو چې هغه زموږ اقتصاد اغېزمن نه کړي. په تور د مثال کې په ویلي پوسټ کې یو جنگ وشي، تیر ورځې تاسو ولیدل تقریبا چې موږ په کندي وشو د روزې هلته هم دغه یو کار موږ ته اکثر هلته مشکل کې چې وروسته درې لار سره خلاص وسوله. یعنی مشکلات دی اندک ترین مشکل په ډېر غټ مشکل جوړ شي په دې کې مشکلات رامنځته کړي. نو هیله ده که چېرې موږ غټ مشکلات کوچني کړو او کوچني مشکلات نه مابین یوسو، زه فکر کوم هېڅکله نه داسې مملکتونه شته په دنیا کې چې په کلو کلو یې جنګ سره کړی وي، په زرهو خلک یې سره زموږ په مابین خو داسې موضوع هم نه ده پېښه شوې. زه فکر کوم چې اقتصادي پروژو ته توجه وشي او اقتصادي پروژې یو با تضمین پروژې نظمونه دغه هم تضمین دي، دغه دغه هم تضمین پروژې شي منطقي پروژې لایسي. زه فکر کوم چې په سیمه کې به داسې کشمکش لکه اوس موږ سره محمد خو دا بل ما بین دي.
ډیر زیاته مننه له تاسو نه مومن صاحب. او اتمر صاحب، تاسو د دې دوهم اوریدونکو اسامه پوښتنې ته یا اندېښنې ته ځواب لري؟
ګورې
چې سټی سے بات کر رہے ہیں، اس نے آپ کی کال کو ہولڈ پر رکھا ہے، کرپیا لائن پر بنے رہیں. The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. آپ جس وقتی سے بات کر رہے ہیں، اس نے آپ کی کال کو ہولڈ پر رکھا ہے، کرپیا لائن پر بنے رہیں. The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. آپ جس وقتی
بلے سے موقع کیا ہو رہی
اورو میرے بنی وکی اوسی اورو
بخیسے خلال وارد شو
او
دیورو بله دی دیورو پختنا داو یا تشویش داو چی من خو دیرو مر پاکستان کی تیر کڑای او منگا دی پاکستان دی خلکونا مشکوریو درست دی نا صحیح خبر دی زکر چی دی چالویخ کلونو که یا دی دینا کم زیاد افغانستان کی چی مشکلات چیو اغا د پاکستان ولس او مخصوصا د پښتونخوا پښتنو بلوڅو په دې سیمه کې افغانانو ته په پراخه سینه دوی خپل کورونه، خپل جایدادونه، خپل امکانات دوی سره شریک کړي او افغانان د دې نه په دغه برخه کې منندوی دي. لیکن د خپله د پاکستان د حکومت او د هغه د نظامیانو هغه عمک استراتیژیک هدف افغانستان کې بل شی دی چې افغانستان تر اوسه پورې هم د دغه کرغیړونو اهداف نه ځورېږي او کړېږي. موږ همیشه دا خبره کړې چې راځئ موږ په یو صلح او صفا او صمیمیت کې سره ژوند وکړو، ځکه په ټول نړۍ کې په ګاونډیو هیوادونو کې دغسې مسایل رامنځته کېږي، لیکن د هغه دپاره د حل لارې چارې موجودې دي. خو متاسفانه چې د پاکستان واکمنان د پاکستان د جوړېدونو نه را په دې خاطر د ننه پورې هغه کوم پالیسي چې دوی د افغانستان په مورد کې لري هغه کې دوی تغییر نه دی راوستی، او هغه ستراتیژي د دوی عمق ستراتیژیک په افغانستان کې دی چې همیشه دغه 50 کلونو کې یا 50 کلونو کې افغانستان د دوی د دغه ستراتیژي نه کړېدلی. هغسې یو وخت کې چې افغانستان کې دغه امکانات و افغانستان کې جګړه ده وه، هیڅ مشکل دننه په افغانستان کې نه و. لیکن زما خپله په یادېږي چې دغه لارې پاکستانیان بندولې، دغه د تورخم لاره دوی بند کړې وو ډېر کلونه. زما یادېږي د 40 کلونه وو چې سنه چله چلیاکو چلې دوی د ځینې دوستانو به که یادېږي، او همدغسې دوی په افغانستان کې هغه آرامه حکومتونه د ظاهرشاه نه نیولی تر داود خان هغه نه وروسته دوی نارامه کول غوښتل، بمونه چول په افغانستان کې، کسان تربیه کول، سلای لیږل، جنګونو ته دوی لمن وهله. دا هغه غلط سیاستونه دي چې نن خپله پاکستان په دغسې یو امنیتي بحران کې دی چې د دغه نه ځان نشي خلاصول. لیکن متاسفانه دا د هغو ناوړو ستراتیژیګارو نتیجه ده، کوم چې د پاکستان فوج، کوم چې په پاکستان کې واکمنان دغه ستراتیژي خپله کړې تر څو پورې چې پاکستان د افغانستان په مورد کې هغه ستراتیژي بدله نه کی د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاري او د دوستی مسله همیشه په پښتنه لاندې وي.
مننه. مومن صاحب تاسو خو راستره یاست؟ مخکې په زمونږ پالیکه کې یو څه ستونزه راغله. فکر کوي دا ممکنه ده چې اقتصادي ستونزې له سیاسي مسایلو نه جلا شي یا دغه اقتصادي اړیکې په جلا ډول د دواړو هیوادونو ترمنځ وڅېړل شي یا توجه ورته وشي او سیاسي مسایلو ته بیخي جلا پاملرنه وشي؟ دا عملا ممکنه ده هم د افغانستان لوري او هم د پاکستان لوري؟
ما ته وایست تکلسه مطرم
عموما سب تاسو می ربانی اوکی دی پختنه تزواب بله
سب تکلسه مطرم دوشان چی کتیری یوش تزمین وجود بردی او با صلاحیت خصوصان وزفه پنسان و نیتمنان لرم چی در بایستان در خواست همیشه با صلاحیت تکلسان کسی نسید لی حال تا هم تاست معلومه در مرسا همسایگانو که هم یو باید یو با صلاحیت خلق کچی را لی پجی مجلس که شنی زد پیکر کوم چه دلیر ممکنه ده او ده امکانات سخه و تلیخ برنه ده چه خاص مشکلات ده افغانستان او ده پاکستان در ما بیند نست پر تجارت کی پر طولشانه کی باید مش خلا یو همکاری سرو کو او ده تقابل پر دای باید ده تعامل سیاست را منزده کو کچی ده تعامل سیاست ها غی وادونه کتا سلطو گولی چه ده تعامل سیاست لری د هغو پرمختګ د ټولې دنیا سره ډېر ښه روان دي. نو په سیمه هم سیمه کې هم باید که جنوبي اسیا ده که مرکزي اسیا ده که په خپله افغانستان چې یو نقطه مرکزي ده باید یو د تعامل سیاست رامنځته شي. د مخکې اتمر صاحب د چینایانو بعضې پروژو ته اشاره وکړه. بېخي دا یعنی زه یقین درته وایم چې په دې کې چینایان وروسته افغانستان د امنیت څخه ډېر راضي دي او دی به نورو غټو پروژو ته هم چې څنګه وکړی شي چې واحد د لارې د افغانستان سره چې تاسو دې دا هم شونې ده او پر دې لار باندې چې دا واحد لار څنګه د اروپا سره وبښل شي یو ډېر غټ کتاب پر دې باندې ستراتیژیک کتاب پر دې باندې جوړ دی چې په هغه کې ټول شان وجود لري او څنګه کولای شي چې په د ایران د لارې څخه بیا د اروپا سره چین ومشلیږي او افغانستان په خپله د دې څخه هغه مهم مفادات ترلاسه کړي. یعنې دا ستا ولې خو د سیمې همکاري او تعامل ته ډېر ضرورت.
مومن صاحب، څو ورځې مخکې راپور و چې قزاقستان لیوالتیا ښودلې چې د تورغونډۍ هرات د ریل لارې پرغونه کې فکر کوم 1500 میلیون ډالر لګوي کما اشتباه نه وکړي د ارقامو کې کوم نسام ویلې وي تاسو می تاسو کې لطفا دا پروژه څومره مهمه ده د افغانستان او پاکستان ترمنځ ځکه چې دا پروژه د هرات خو به که څه هم لیوي خو له ایران سره نخلي مګر آیا بیا دا د پاکستان پر لوري هم له کومې شبکې سره ارتباط لري؟ یعنی قزاقستان د افغانستان له لارې له پاکستان سره وصلېدلی شي؟
په حقیقت باندې زه فکر کوم چې افغانستان یو دونه مرکزي نقطه ده کچيري د ترکمنستان د لارې هم مرکزي اسیا مستوالي سو د هرات د تورغونډي د لارې څخه د اقینې بندر د لارې څخه هم مستوالي سو چې د ټول مرکزي اسیا سره یا د هغه برادر سره د مستوالي سو چې د مرکزي اسیا سره ومسلو. یعنی دا درې یا څلور مملکات چې زموږ سره دي زموږ همسایګان دي د دې سره د ریل ډېر ښه ارتباط مستوالي سو هغه که چین دی که ازبکستان دی که تاجکستان دی که ترکمنستان دی ایران دی او د اروپا د دې تقریبا د اسیا مرکزي د ټولو هیوادونو د دې مشترک المنافع هیوادونو دي او کولای شي چې موږ د دوی د لارې دوی هم دیتم اسیا جنوبي اسیا یو لوی مارکیټ دی او جنوبي اسیا ته هم روسیا او مرکزي اسیا یو غټ مارکیټ دی. دغه اوس چې تقریبا یو کارتنر پمبا د ازبکستان څخه د قزاقستان څخه یا د روسیې څخه هغه هیوادونه چې پنبه تولید لري که چیرې دا غواړي چې تاسو بنګلدېش کې یوسئ نو دا به تقریبا دوې میاشتې پر دې باندې لګېږي یا به تقریبا دوه نیم میاشتې پرې ګوري. که چیرې دا غواړي چې د افغانستان د لارې څخه هند ته یوسئ یا د جنوبي اسیا هر هیواد ته یوسئ پر دې باندې به تقریبا په حدود کې د یو هفته اله تر اته ورځې پر پردې باندې لګښت کړی ده. د لګښت کم والی دی او اوس ټوله تقریبا حاجنه چې ټوله خوري هغه ترانسپورت دی. نو په دې کې د ترانسپورت کم والی راځي او زه فکر کوم چې یو لوی اقتصادي طاقت جوړېږي. خو کوشش پر دې دی ما دا به هم ویلی چې د مملکتو په مابینځ کې اخلاص او صداقت وي او وکولی شي چې هغه څه چې وایي هغه په عمل کې باید ښکاره کړي.
ډیر زیاته مننه له تاسو نه قدرمن اوریدونکو. تاسو د ازادۍ پڅپو کې پروګرام له ازادۍ رادیو اوري. په دې خبرونه کې میلمانه دي د افغانستان د سوداګرۍ د خونو لومړی مرستیال یونس مومند او د سیاسي او امنیتي چارو کارپو محمد اسحاق اتمر. په دې خبرونه کې د افغانستان او پاکستان د اړیکو پر څرنګوالي او پر اتلونکو کې د دوی ترمنځ د اړیکو د نږدې کېدو پر مسله بحث کو. یو بل اوریدونکو حملرو ګورو چې څوک دی او څه وایي. مهرباني وکړئ خپل ځان معرفي کړئ لومړی او بیا مو خبرې وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اوغانم د ننګرهار نه یو سلام سپیشل ملمنو ته وایم او یو تخنیکی همکار ته سپیشل سلام وایم او تاسو ته.
وعلیکم السلام. افغان صاحب موږ هم تاسو ته سپیشل سلام وایو. مهرباني وکړئ څه وایاست افغانستان او پاکستان د اوسنیو اړیکو او پراتلونکو کې د دې اړیکو د څرنګوالي په اړه نظر لري؟
زما خو درې سال وخت کاله عمر ده او زمونږ د افغانستان یو ورکوټ افغان بچی ماشوم یا 15 کلن ماشوم یا 3 کلن ماشوم هم په پاکستان باور نه لري. زه خو لا 3 کلن سړی یم.
ولی
نو پوه شو موږ پاکستان باندې هیڅ کله موږ باور نه کوو. پارسی کې متل دی وایي د زیر بوریا او میدوانه. پوه شو دا چې کله هلته لاسې بند شي سیستم یې دغه شي بیا دې پلو منډې وخي موږ پلو چې بیا هلته لاسې مشکلات رفه شي بیا دې پلو لانجې او مصیبتونه موږ ته راپاروي. همدغه پاکستان موږ وڅې مخکې د تاسو د میډیا د په خبرونو موږ اوریدل د تاسو سیستم افغانستان کې نه اوریدل کیږي. نو پوه شو موږ ډېر دقیق راغلی شو او بس د خبرونو موږ نه اورو. خو نن مې زړه تنګ شو مال تر راځه د میډیا ته او مثال وکړو خدای وکړي چې زنګ وکړي. موږ پاکستان باندې هیڅ کله موږ اعتبار نه کوو نه اعتبار لرو او نه زموږ دوز جوړېږي.
ما تاسو نه پوښتنه وکړه چې ولې دلیل یې څه دی؟
دا چې دی یو چې ده کنه په ما خو درته مخته ویل چې زیر بوریا او میدوانه کنه. نو دا هم موږ سره دوستي کوي هم لاس ورکوي هم لاس پرې کوي. نو دا دوه کاره موږ سره کوي. دا موږ سره هیڅ کلم نه جوړېږي او نه جوړېږي او نه بل کېږي کنه. مې و وخت کې زموږ لارې بندې شي خاصه رومیان د افغانستان او تیدم د افغانستان کې پاتک ډېر شو پی دي. پاکستان ته چمدا رومیان لال شي او څنګه د خانانو ته جوړېږي. ام خسته امونه غټه امونه چارک ډیر شو پیدا افغانستان کې خسته زردالان شفتالان پاتن ډیر شو پیدا. پوهشه نو دا لار مونږ باندې مې وی ټیم کې لار بند کی او چې بیا دې خپل لاس بند شي د افغانستان ته منډي وخی چې زمونږ افغانان ډیر زر غولېږي. بچ دا زمونږ مشران ورته پتوندي وي چې ورو ورو زمونږ یو خلاره بندې زمونږ خسته میوه خسته ترکاری خسته سبزیجات لار بندې او چې کله ورو ورو له تاسو دا خوشي دا مونږ ته راليږي. نو دا چې باید مونږ مشران هم دغه وکړي. نو نو پیګما څه زمونږ افغانان کوم ستونزې ده څه خبره مې چې تاسو کوم ځکه دا خو زه غواړم زه پیګما چې افغانانو کې ستونزې ده چې مخامخ ورته تون نه وای چې یو وخت لارې باندې مشکلات مونږ ته پېښ کړي ولې دا نور وخت لارې نه پر نه خلاصې. نو باید زمونږ د مشرانو باندې غوښمه چې هر څوک ده نو باید ورسره جدي وګړي چې دا مې یو زمونږ لارې باندې ولې باندې پوشي. نو د تاسو چې دغه ټول مې راځي دا رومیان من 300 راځي بینډې دا خو من 0 روپۍ راځي. زمونږ افغانستان ته زمونږ مېندې نن په افغانستان کې زمونږ بینډې من 100 روپۍ ده. نو خدای وکړي چې زمونږ مشران غږ زمونږ جدي ووري
خوشاله زه خو راز خشبه کامیاب مننه افغان صاحب. اتمر صاحب تاسو د دې اوریدونکو د افغان صاحب د اندېښنې ته او د انتقاد چې وای په افغانستان کې نقص دی یعنی نیمګړتیا د سیاستونو کې په دې خاطر چې د پاکستان پر وړاندې د جدید دریز نغوره کوي د ته څه جواب لري؟
وګورې زما فکر دا څه دی چې یعنی افغانستان خو خپل دغه سیاست نه لري چې د موقع نه استفاده وکړي. دا پاکستانیان دي یا د هغوی تجاران دي یا د هغوی واقداران دی دوی اندا کر کی یقی در منګه ټول د دې شاهدان یاست چې هغه سه وخت کې چې د افغانستان د میوو د صادراتو وخت هغه په دې لار کې مشکلات جوړ کړي دي زمون موټرونه ولاړ دي دوی مالونه خرابي همداسې په کوم واردات چې دي هغه تجاران چې د کراچی د بندر نه د دوی مالونه افغانستان ته راځي هم دا کار دوی کړي او په زلو زلو د دوه اړخیزې ناستې په اقتصادي برخه کې یا پاکستان کې یا په کابل کې جوړ شوي دي او دوی دغه تعهد هم کړی چې موږ به پس له دې دغه کار نه کوو لیکن بیا هم چې وینو پاکستان همغسې د دې دپاره چې افغانستان تر یو فشار لاندې راوستل شي یا اقتصادي فشار یا سیاسي فشار یا په مهاجرو باندې فشار دا ټول هغه خبرې دي چې دوی د وسلې په توګه د هغه نه ګټه پورته کوي دا تاسې تیر څو میاشتې ولیدل چې هغه افغان مهاجرین چې دوی په پاکستان کې اوسېدل تقریبا څلوېښت کاله پنځه څلوېښت کاله دوی باندې څه حالت جوړ کړ یعنی برخلاف دغه همسایتوب دغه ژبني تعلقاتو مذهبي تعلقاتو او هغه دوستي قومي تعلقاتو برسیره دوی افغانان سره ډېر سپک برخورد وکړو ګر دغه مسایل دي چې افغانان حق لري چې د دې نه ګیله او شکایت وکړي دا د دوی حق دی او زه داسې فکر کوم چې خپله ولس په پاکستان کې دغه سره دی دا د دوی د سیاستونو د دولتونو سیاستونه دي چې هر کله دوی د هغه نه د یو فشار د وسیلې په توګه استفاده کوي
مننه له تاسو نه اتمر صاحب د خبرونه تر پایه یوازې څو دقیقې پاتې دي هڅه کوو چې خبرې سره راونغړو یوې نتیجې ته ورسیږو په خبرو کې مخکې مونږ اتمر صاحب خبره وکړه چې د منځنۍ آسیا هیوادونه څومره مستقل دي په خپلو پالیسیو او سیاستونو کې مخصوصا په اقتصادي برخه کې او څومره د روسیې اغیز دی په دوی باندې تاسو یادونه وکړه چې اوس له لویدیځو هیوادونو نه یا امریکا نه دوی په یو ډول سره جلا سیاستونه لري له روسیې نه څومره دوی خپل ځان جلا کولای شي یا په مستقل ډول عمل کولای شي
سوال ما ته متوجه دی
بلې اتمر صاحب که لطفا لنډ ځواب راکړي
ګورې همدا اوس هم روسیا په دغه هیوادونو کې پوره اثر رسوخ لري که موږ داسې وګورو د روسیې سرتیري اوس په قرغزستان کې شته دي په تاجکستان کې شته دي حتی د دغه هیوادونو مشران هغه پخواني د شوروي اتحاد د بیرو سیاسي غړي دي یا د هغوی زامن دي یا هغه کسان دي چې په هغه سیاستونو کې دوی موجود ول په مجموع کې که داسې ووایو هغه هیوادونه چې د شوروي د اتحاد د ړنګېدو نه سره بیل شول هغه مثلا استونیا و لتوانیا و لتویا یا مثلا اوس چې ورو ورو د روسیه د سیاستونه بیلیږي آذربایجان دی چې آذربایجان هم پخوا د شوروي اتحاد په جمهوریتونو کې شامل و لیکن دا د منځني آسیا هیوادونه قرغزستان قزاقستان ازبکستان تاجکستان ترکمنستان دا تر اوسه پورې دوی د روسیې په محور کې ګرځي او دغه سیاستونو سره دوی تقریبا یو نوښت پر مخ ځي یعنی هغوی سره یو ځای دی ځکه چې روسان سره دوی ډېر نږدې ارتباطات او اړیکې هم له سیاسي برخې لري هم اقتصادي لري هم اوس که خپله روسیې کې تاسې وګورئ ډېری د دغه هیوادونو یعنی کسان دي چې په روسیه کې دوی کار کوي مثلا د تاجکستان نه ډېر کسان هلته کار کوي د ازبکستان نه ډېر کسان هلته کار کوي همدغسې د قزاقستان او قرغزستان دوی سره یعنی تر اوسه پورې دوی تړلي دي یو بل سره
نو دا به د افغانستان او پاکستان په اړیکو څومره اثر ولري که دوی مستقیما له روسیې نه یا د روسیې له سیاستونو نه اغیزمن دي فکر کوي چې روسیه علاقمنده ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنز اړیکی مخصن دغه تجارتی اړیکی چې تر هند پورې لمنځنۍ آسیا نه دوام کوي د افغانستان لارې تر هند پورې دا اړیکی پر ځای پاتې وي او په ثبات کې وي.
روس علاقه لري ځکه روس ضرورت لري دې ته چې د افغانستان د لارې نه خپل تجارت جنوب د آسیا ته دوی ورسي. بل روسیا تحریمونه کېده ځینې شیان داسې دي چې روسیا نړیوال بازارونو ته هغه نشي ورلېږلی، یعنی ځینې تحریمونه په روسیې باندې لګېدلي دي. د بل خوا نه روسیا په دې تلاش کې ده چې یو خپل موثریت په سیمه کې زیات کړي، دا تلاش هم روسیا کوي هم چین کوي، او بل دا چې یو اجماع منطقوي دوی رامنځته کړي. دغسې یو اجماع چې هغه د غرب د سیاستونو نه لري، لکه اوس اول ځل روسیه و چې طالبان حکومت په رسمیت وپېژند، دا په حقیقت کې یو قدم مخته روسانو کېښوده چې نړۍ ته ووایي، مخصوصا غرب ته، دا ووایي چې که افغانستان د هغه زمونږ د سیاستونو په محدوده کې دی، بیا به مونږ تاسو ته دغه اجازه نه درکوو چې تاسې په دې سیمه کې یا خپله راشي یا خپل سیاستونو ته هسې اقدام وکړي چې یو مداخله حساب شي. نو خپله دا ښیي چې ورو ورو سیمه یو نوه په سیمه ایز اتحادیې پورې راګرځي، یعنی یو سیمه ایز اتحادیه ممکن دی چې د دغه تعاملات ځینې جوړ شي. ایران ګوره، د ایران مسله ده، د ایران مسله اوس ډېر مهمه مسله ده. امریکا دا کوشش کوي چې دغه محور چې اوس روسانو او یا چین لګیا دی دا جوړ کړي، دا مات کړي. او لکه چې د اوکراین جګړه دوی ادامه دار، یعنی روسانو هلته هم مصروف
کړه،
روس مسلمان په جنګ کې دی، همدغسې په ایران کې
مننه. د خبرونه تر پایه بیا هم ډېرې لنډې شیبې پاتې دي، لنډ لنډ ځوابونو کې راته ووایاست مومن صاحب چې هغه مالونه چې روسیه د افغانستان د منځنۍ آسیا او بیا د افغانستان له لارې د جنوبي آسیا بازار یعنې پاکستان او هند ته لیږي، هغه کوم دي چې روسان لیوالتیا لري چې د افغانستان له لارې لاړ شي؟
په تور مثال ډېر مهمه موضوع چې ده، تقریبا روسیا تاسو ته معلومه ده چې یو ډېر لوی اقتصادي هېواد دی او ډېر داسې توکي لري چې هم د جنوبي آسیا ډېر ورته ضرورت دی. هغه روسیا د معدني ذخایرو، د ګازو، د نفتو ډېر لوی لوی ذخایر لري، او کولی شي که د دې لارې دې د ټرین لارې جوړ شي، دا به د دوی انتقالات تیز کړي او د دوی په قیمتو کې به هم یا د دوی په صادراتو کې به ډېر مهم رول لرګی لري. نور په د اوسپنې کور کې دې ډېر خامو اوسپنه لري چې هغه کولی شي د دوی لاسته دې صادرات ولري. المونیم لري، یعنی په د دنیا هغه مهم عناصر چې په ډېرو مهم شانو کې کارېږي هغه به لري. نو دا یو مهم صادرات
دی. او مومن صاحب، منځنۍ آسیا هېوادونه څه لري، کوم محصولات او تولیدات لري چې غواړي د افغانستان لري چې د افغانستان لري غواړي چې د جنوبي آسیا بازارونو ته یوسي او خرڅ کړي؟
منځنۍ آسیا د پاره چې اوس دې ته د دریاب څخه د لارې ډېره اوږده ده، دې ته کچې د کراچي لار، د کراچي لار اوسي د فکر کوم چې د کراچي د بندر څخه بالکل واردات شوي دي په ارزانه قیمت او ډېر لږ قیمت سره به دوی وکولی شي چې د دوی انګلري لپاره د دې لپاره به ډېره په ارزانه تمام شي. خپل چې دا ټیک شي دي واردات شي دي ته به ډېره ارزانه تمام شي. یو شی دی مشکل افغانستان هم دغه اوس
خپرونه وخت نور په پای ته رسیدو دی. مومن صاحب ډېره بخښنه غواړم چې نشکولای باسته دوام ورکړو، ځکه د خپرونه تقریبا پای ته رسیدلې ده. لخپلو میلمنو د افغانستان د سوداګرۍ د خونو لومړی مرستیال محمد یونس مومند او د سیاسي او امنیتي چارو له کارپو محمد اسحاق اتمر نه ډېره زیاته مننه کوم چې په دې خبرونه کې راغله. قدر من اوریدونکو له تاسو هم مننه چې د ازادي په صفو کې د خبرونه مو تر پای واوریده. د ازادي رادیو د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدي. ز احمد تکل تاسو ته بلنه درکوم چې د ازادي رادیو د خبرونو دوام ته